السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي، دا خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي پرون هم د طالب مشرانو پر سفر د بندیز په دریز کې سره ویشلی وو. دا خبره د فرانسې دولتي ټلویزیون فرانس څلرویشت د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله کړې ده. د طالبانو پر دیارلسو مشرانو د سوری د خبرو په هدف د سفر بندیز معاف شوی وو، خو دغه معافیت تیره جمعه پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونۍ غونډې نور جزئیات لا نه دي رسنیز شوي. تر دې وړاندې ویل شوي چې پر طالب مشرانو د سفر د بندیز په مسله کې روسیا او چین له اروپایي او امریکایي مشرانو سره یوه خوله نه دي. طالبانو هم ویلي چې پر دوی بندیزونه د دوحې د تړون خلاف ګام دی او باید له بندیزونو د فشار د وسیلې په توګه کار وانخیستل شي. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره په 19 ولایتونو کې د ورښتونو او د ناڅاپي سیلاونو خبرداری ورکوي. دغه ادارې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، اروزګان او زابل ولایتونو کې د احتمالي ورښتونو او د سیلاونو د راوتلو اټکل کړی دی. د ورښتونو اندازه د 1300 ملي مترو ترمنځ اټکل شوې ده. په پکتیا کې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې د ښوونکو د 609 بستونو لپاره د ازموینو بهیر پیل شوی. د ازموینې د لوی ادارې تخنیکي مشر لطف الرحمن حقمل پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې 102 بستونه د خزینه ښوونکو لپاره ځانګړي شوي چې د ده په وینا ورته په لسګونو ښځو نوملیکنه کړې ده. د چارواکو په وینا په ټوله کې په دغو ازموینو کې نږدې 1100 کسانو نوملیکنه کړې. د افغانستان بانک ومه ښاري څانګه د پاسپورت ریاست په انګړ کې پرانستل شوه. د پاسپورت ریاست چارواکي وایي چې دغه اقدام د هغو کسانو لپاره د اسانتیاو برابرولو په هدف شوی چې د پاسپورت اخیستو لپاره د ریاست ته مراجعه کوي. د پاسپورت د ادارې رئیس مولوي عبدالحکیم حمدي وویل
دغه څنګه پرانستلو سره به ندین وروسته ټول هیوادوال په ډیر آرام په ډیر سکون کولای شي چې همغلته زی په زی طرفه واخلي او بل طرف ته جمع کړي.
د افغانستان برښنا شرکت وایي د کابل د صنعتي پارک د برښنا د کمښت د ستونزې د هوارولو په هدف یې د دې پارک برښنا 12 ساعتونو ته پورته کړه. دا کار وروسته تر دې شوی چې د صنعتي پارکونو مسؤلینو اندېښنه ښودلې وه. او پاکستانی چارواکي وایي چې د دې هیواد پولیسو په خوانی صدر اعظم عمران خان په ترهګرۍ تورن کړی دی. دغه اقدام ښایي په پاکستان کې سیاسي کړکیچ لا زیات کړي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د طالبانو حکومت وایي سیلاب ځپلو ته د دوی رسول شوی مرستې بسنه نه کوي.
دغه مشکلات یې کینې دي او موږ کوشش کړی دا چې خپل اولیه کومک شوم دي چې وسمو هغه رسول لکه خیمه او کمپل او خوراکي مواد په هغه کفایت نه کوي.
والی وروستی سیلاونه ډیر خونړی او ویجاړون کیو.
د سیلاب د لارو په مسیر کې خلکو کورونه جوړ کړل، خلکو زراعتي ځمکې جوړې کړې، نو دا داسې دغه سیلابونه راوځي او اوس تلفات زیاتېږي.
افغانستان کې د کورونا پیښې په ډېرېدو دي.
بدبختانه ارقام یو څه اندازه ګرافي لوړ شوی ده. په وروستیو میاشتو کې موږ کوم ارقام درو په میاشتنی ډول باندې دغه ارقام د 3000 یا 4000 په اندازه باندې وي.
او امریکا وایي هڅه کوي ژر تر ژره د اټومي تړون په اړه د ایران خبرو ته ځواب ورکړي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلي راځو. د خبرونې د سر موضوع ته طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت مسؤلینو پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو له چارواکو سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې د وروستیو سیلابونو له زیانمنشو سره د مرستې وشي. وروستیو سیلابونو د افغانستان په څو ولایتونو کې خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د غراز د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د زیاتو ورښتونو او نورو سیلابونو د راوتلو خبرداري هم ورکړې. تفصیل له نوریاس نوري ناو.
په داسې حال کې چې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې وروستیو سیلابونو خلکو ته ډیر ځاني او مالی زیانونه اړولي او په یو شمیر ولایتونو کې د نورو سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړل شوی. د طالبانو حکومت له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې له سیلاب ځپلو سره د مرستې وکړي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت مرستیال مولوی شرف الدین مسلم تیرش په ازادي راډیو ته وویل چې لومړنۍ مرستې یو شمېر ځپل شوو سیمو ته استول شوي، خو هغه کافي نه دي. هغه زیاته کړه چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې له مرستیال محمد زید خاطر سره په کتنه کې د مرستو غوښتنه وکړه.
نو دغه مشکلات یقیني ډېر دي او موږ کوشش کړی دا چې خپل اولیه کومک شکم دی چې وسمو هغه مرسول لکه خیمه او کمپل او خوراکي مواد په هغه کفایت نه کوي. په دغه حال کې په دغه ناورین کې واقعا دا شان کفایت نه کوي، دا ډېر کم شی دی. نو موږ ساتو باندې غږ کړی دی، نن موږ د مستط ملل متحد د معاون سره مجلس وو، دا غږ غږ پرو کوي او دوی هم داسې کومه وعده راکړه.
وروسته یو سیلابونو په لوګر، میدان وردګ، نورستان، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې خلکو ته ډیر زیانونه رسولی دي. زیانمن شوي هم د مرستو غوښتنه کوي. د لوګر ولایت دوه اوسیدونکي روح الله او نور محمد:
سیلابونه هر سره تلاند کړي، صرف د تن جامې لرو، نور څه نه لرو، خوراک نه لرو. موږ دا ټول راوتلي زنانه مالته ناستې، موږ دلته راختلي او مرسته کوم غږ واوري.
الله پاک غواړو دل دی نړیواله هغه غواړو موږ سره د مرسته وسی را دي، سعودي وګوري، هر شی دی وګوري، کوټې دی وګوري، کورونه دی وګوري.
د هغو معلوماتو له مخې چې د طالبانو چارواکو ازادي راډیو ته ورکړي، په لوګر، نورستان او غزنی کې د وروستیو درې ورځو سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي او 50 نور ټپیان دي. یوازې په لوګر ولایت کې 40 تنه مړه او 10 ټپیان شوي او 4 تنه تر اوسه تری تم دي. په نورستان کې د 13 او په غزنی کې د 2 کسانو د مړه کېدو خبر ورکړل شوی دی. سیلونو په لوګر کې د خوخی ولسوالۍ ډېر ځپلې چې زرګونه کورونه یې ویجاړ یا زیانمن کړي دي. تېر شپه هم د لوګر په څو نورو ولسوالیو کې د نویو سیلابونو د راوتلو خبر ورکړل شو، خو تر اوسه یې د احتمالي زیانونو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. په عین حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په شمال ختیځو 19 ولایتونو کې د نورو ورښتونو او سیلابونو خبرداری ورکړی او له خلکو یې غوښتي دي چې احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي.
و موردل چې د طالبانو د حکومت چارواکي له ملګرو ملتونو غواړي چې له سیلاب ځپلو سره بیړنې مرستې وکړي. دوی وایي چې له خپل اړخه هم د سیلاب ځپلو لاسنیوي ته دانګلی دي، خو وایي هغه مرستې چې دوی کړي بسنه نه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن به هم په ډیرو ولایتونو کې شدید ورښتونه وشي. د دې ادارې له اټکل سره سم په ګڼو ځایونو کې د نورو سیلونو د راوتلو احتمال هم شته. په ډیرو سیمو کې وروستیو سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه رسولي، ولې په وروستیو کې سیلابونه زیات او خونړي یا ویجاړونکي وو؟ دا پوښتنه نوریاس نوري د چاپیریال ساتنې له متخصص عبدالولي مدقیق نه د مرکې په پایل کې کړي.
دا دوا علت لري، یو علت طبیعي ده، بل علت مصنوعي ده. طبیعي علت دا ده چې بارانونه او د آسماني نزولات په هر شکل باندې سي، یا په واوره یا په باران یا په ګلۍ، دا چې کله کله د رامنځته کېږي. دا له ټول تاریخ کې کله چې بشر په ځمکه کې سر ځوان کې د سیلابونو سره شته، خو د سیلابو لاره او مسیر او غناونه سي هغه معلوم په طبیعي شکل باندې خلک هم په دې پوهېدل، هلته نه ورتلل، یا هدا اقل هغه طبیعي سیستم سره د مداخله نه کوله او خپل لاره مسیر پیدا کوو. وستونځه تاسو سه یو خو نفوس زیات سره سره ورځي، بل د کوم نباتي فرش چې موږ په ملک لرو دا د خلکو له خوا قطع شو. دا نباتي فرش په مجموع کې د سیلاب مخنیوي کوي او د سیلاب د لارو په مسیر کې خلکو کورونه جوړ کړل، خلکو زراعتي ځمکې جوړې کړې. نو دا داسې دغه سیلابونه راوځي او اوسې تلفات زیاتېږي، او د دې سره نوې پدیده، نوې مسله د اقلیم بدلون ده.
یعنی تاسو د دغو سیلابونو د راوتلو هغه عمده عامل د اقلیم بدلون بولی او که هغه مصنوعي؟
نه، په اصل کې خو دغه ناوخته یا بې وخته سیلابونه ورښت داسې ده د دې علت په اقلیم کې بدلون ده. مانا دا چې موږ په داسې وخت کې اوس بارانونه نه لرو چې په ټول د تاریخ کې په افغانستان کې موږ په دې فصل کې باران نه درلود، ولې اوس بارانونه کېږي او ډېر شدید بارانونه کېږي او په سیلاب باندې وو. دا هغه نوې پدیدې دي چې د اقلیم بدلون سره راغلي دي، خو د دې سره په پای کې چې دغه بدلون را روان ده، انسان څوک انسان ځکه ورته لسته کړه ده. انسان په هغه ځای کې چې به پخوا اوبه تېرېدل، یې خوړونه به وو، ناوونه به تېرېدل، په هغو کې انسانانو مداخله وکړه، چا خور پکې جوړ کړې، چا زراعتي ځمکې پکې جوړې کړې، چا مختلف تجارتي کارونه، هر څه سیو دا کارونه یې وکړه، حتی دولت په بعضې ځای کې دغه مسیرونه تخریب کړل. اوس د دې سیلابو هغه تخریب اندازه سیلاړه ده، دا یې مصنوعي علت او طبیعي علت ده. دا سه نوار یا په وخت ورښتنه کیږي او دا عاجل شکل په سیلاب باندې.
دغه چې تاسو د ورښتونو ویل چې به وخت ورښتونه کیږي او په نتیجه کې سیلابونه راوځي، دغه ورښتونو او بز مکه ته ولې نه جذبیږي؟ په ډیرو سیمو کې موږ د دې شاهدو چې د زمکې لاندې د اوبو سطح ورستر بل ټیږي.
دا د اوبو جذب په مجموع کې دا یو ډیر نازک میخانیکیت لري، دا یو پروسه ده، طبیعي پروسه ده چې مختلف عوامل په دې کې ځای کیږي، بالاخره هغه زمینه د جذب اوبو مسایره کیږي. یو عمده علت دا ده چې په خاوره کې نمی یا رطوبت خاوره باید اوچت. که چیرې خاوره ډیره وچه وي، که د فکر کړی نوري صاحب په ډیره وچه خاوره باندې که چیرې اوبو ته واچوي، دغه اوبه ډیر وخت په ځمکه ولاړي، یعنی ډیر وخت اخلي چې د اوبو په ځمکه کې جذب. خو که چیرې لږ نمای په خاوره کې موجود وي، رطوبت لږ ذره په خاوره کې موجود وي، که ته لږ اوبو واچوې، دا ډېرې زر جذب. اوس دغه رطوبت موږ څنګه درلود؟ اوس یې نه لرو. خو موږ طبیعي فرش درلود، د بوټین درلودل، واښم درلودل، ځنګلونه هم درلودل، ځمکه پټه وه، ځمکه لوڅه نه وه، مستقیم د لمر وړانګه نه پرې راتلله. بالاخره دغه رطوبت که زیات و، که باران به وسو، د باران اوبه به ډېرې زر ځمکې لاندې جذب شوي، او د ځمکې لاندې ذخایر به همیش تغذیه او ډک ساتلي وو. موږ به د کال په ټولو میاشتو کې اوبه درلودې، چینې ډېرې پریمانه چینې وې، چینو به اوبه ورکولې، ساګانو به اوبه ورکولې، دریابو به اوبه ورکولې. اوس دا ټولې کمې دي. دلیل دا اوسو صاحب، موږ دغه کوم نزولات له اسمانه لرو، دا د سیلاب په شکل باندې په سرعت د ځمکې په سر باندې حرکت کوي، دا موږ له لاسه ورکوو، ځکه لاندې ذخایر نه جذبېږي، بالاخره باعث د وچکالي کېږي، باعث د کمبودي اوبو ګرځي.
د چاپیریال ساتنې متخصص او د همدې چارو شنونکي عبدالولي مدقیق چې له ازادۍ راډیو سره د روسیو سیلابونو په څرنګوالي غږیده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي چې په وروستیو میاشتو کې د کورونا د ناروغانو شمیر زیات شوی دی. په کابل کې د کورونا د درملنې یوازنی روغتون افغان جاپان هم مني چې د دوی په ناروغانو کې یا د دوی په مراجعینو کې د کورونا ناروغان زیات دي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت مسؤلان په ورستی یو میاشت کې په دغه هیواد کې د کووید 19 ناروغي د زیاتېدو خبر ورکوي او خلک غواړي چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. دغه وزارت وایي شرافت زمان د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل 13 میاشت په کووید 19 تاخته کسانو شمیر د ټول هیواد په کچه 2300 خو په روانه میاشت کې 3400 ته لوړ شوی.
دا چې په دې ورستیو کې په غونډوي هوادونو کې هم د دې د چپاو موجود څه پورته شوی دا او ارقام زیات شوی دي. په هواد کې هم بدبختانه ارقام یو څه اندازه ګرافي لوړ شوی دی. په عموم کې مونږ د کورونا چې په ورستیو میاشتو کې مونږ ارقام درو په میاشتنی ډول باندې د ارقام د 3000 یا 3400 په اندازه باندې وي.
خو خاغلی زمان د دې 3400 ترمنځ کرش میرونه خو په ورته وخت کې په کابل کې د افغان جاپان په نوم د کووید 19 ناروغانو د درملنې روغتون د طالبانو د امر روغتي وزارت د ویان د څرګندونو په تایید سره وایي چې په ورستیو ورځو کې په دغه روغتون کې هم د ناروغانو شمیر ډیر شوی دی. د دغه روغتون رئیس ډاکټر زلمی رښتین ازادي راډیو ته وویل
تقریبا کډیر سروغان مونږ پی سی آر ورکوو، او واته شپږو پر مثبت راځي، بعضې ورځې حتی له 12 مثبت راشي. په تېره میاشت کې مونږ دومره مثبت نه لرل، یعنې 2-3 کسان به یا مثبت شول یا به نه وو. دې نه داسې معلومیږي چې دغه کوم حالات چې ده د کورونا ناروغانو یعنې سیرې سعودي غوره کړې ده، یعنې مخ په زیاتېدو دي.
نوموړي ویل چې په تېره میاشت کې د بستر شویو ناروغانو شمیر 15 و خو اوس 20 ته لوړ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه په کندوز ولایت کې د کووید 19 روغتون مسؤلانو هم د کووید 19 ناروغانو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. دغه روغتون د ډاکټرانو مشر ډاکټر محمد شفیق صادق ازادي راډیو ته ویلي چې په تېره یوه میاشت کې دوی په خپل روغتون کې 22 مثبتې پېښې ثبت کړې دي. د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت او په کابل کې د افغان جاپان په نوم د کووید 19 ناروغانو د درملنې روغتون مسؤلان وایي د کووید 19 ناروغۍ د تشخیص او د ناروغانو د درملنې لپاره ټول امکانات موجود دي او اوس مهال کومه ستونزه نه لري. ډاکټران سپارښتنه کوي چې خلک باید په کووید 19 ناروغۍ له اخته کېدو نه د مخنیوي په خاطر روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي، ټولیز واټن مراعت کړي، خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي، په عمومي ځایونو په ځانګړي ډول په سرپټو محلونو کې باید له ماسک نه کار واخلي، د پرنجي پر مهال خپلې خولې او پزې ته دستمال ونیسي او ډیر په کور پاتې شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو په دویمه نیمایي کې درته درسي ساعت خبرونه لرو. په نننۍ درسي ساعت کې یا په نننۍ درسي ساعت کې د تاریخ مضمون تدریسيږي. هله ده چې دا خبرونه هم را سره واوري. اوس راځو دې ته چې واشنگټن د ایران د هغو اداو په وړاندې خبرګون خو چې ویلي دي متحده ایالات د 2015 کال د اټومي تړون د راژوندي کېدو لپاره خبرو کې ځنډ رامنځته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې واشنگټن هڅه کوي چې هر څومره ژر چې کېدای شي د اروپایي ټولنې لخوا د وړاندیز شوې یوې موافقې د وروستي متن په اړه د ایران نظریاتو ته ځواب ورکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویل امریکایي چارواکي کوښښ کوي چې د ایران هغو نظرونو ته ځواب ووایي چې د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو په هدف د اروپایي ټولنې لخوا وړاندې شوي د یوې نهایي موافقې د متن په اړه وړاندې کړي دي. ښاغلی پرایس د دوشنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل دا چې ایران له خپلو ځینو غوښتنو لکه له تور لسخه د سپای پاسداران انقلاب ځواک له لرې کولو څخه په شا شوی دا هیله بښونکې ده. خو هغه په عین حال کې وویل چې ځینې مسایل تر اوسه نه دي حل شوي. تهران د ښاغلي پرایس له دغو څرګندونو څو ساعته مخکې ادعا وکړه چې واشنگټن د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د راژوندي کېدو لپاره خبرو کې خنډ رامنځته کوي او هم یې دا رد کړه چې له متحدو ایالاتونو سره د بندیانو تبادله دې له دغو خبرو سره تړاو ولري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی د دوشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې که پاتې موضوعات ناچیز هم وي خو هغه مهم دي. لبل خو د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ویل د ایران د اټومي تړون د هیا لپاره نورې خبرې ښایي روانه اونۍ ترسره شي. هغه خبرلان ته وویل چې د تېرې اونۍ په پای کې یوه غونډه پلان شوې وه خو هغه ترسره نه شوه او ښایي روانه اونۍ ترسره شي. ښاغلی بوریل زیاته کړه چې دی هیله من دی چې د امریکا مثبت ځواب روانه اونۍ ترلاسه کړي. د هغه اټومي تړون لمخه چې په 2015 کال د ایران، امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، روسیه او چین ترمنځ لاسلیک شوی، تهران ژمنه کړې چې د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدودوي. خو لکه چې امریکا په 2013 کال له دغه تړون څخه ووتله، تهران خپلې کړې ژمنې په تدریجي توګه تر پښو لاندې کړې دي. د دغه تړون د احیا لپاره ښکېلو لورو د اګست میاشتې له پیل راهیسې خبرې بیا پیل کړي چې متحده ایالات پکې په غیر مستقیم ډول ګډون لري. ایران لټه کوي چې داسې ضمانتونه ترلاسه کړي چې د دغه تړون د احیا په صورت کې د امریکا هیڅ راتلونکی ولسمشر ونشي کولی ترې ووځي. خو د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن نشي کولی چې دغسې محکم ضمانتونه ایران ته ورکړي، ځکه دا یوه سیاسي موافقه ده نه یوه الزامی قانونی معاهده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې به هم درته دا وایو چې افغان سینماګر وایي د طالبانو په یو کلنه واکمنی کې ټولې سینماوې تړل شوي او هغه پروډکشنونه او سینماګران چې په شخصي لګښتې فلمونه جوړول اوس د ډیرو کارونه په ټاپه درېدلې دي. دوی وایي له اقتصادي ستونزو سره د طالبانو د حکومت لخوا پرې محدودیتونه لګېدلي او ورته ویل شوي چې نور بنجونې او ښځې په فلمونو کې نه لوبوي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
چند تا پایردار ما استاد میکنیم که باش که اینوی برادر نه به خدای نا کرده قنداغ زده شب نرمند سر پوزش خون پر نکنه.
سلیم شاهین در افغانستان در سینما لوبغاړی دی چې په وینای د طالبان په واکمنۍ کې هم په پټه فلمونه جوړول. نوموړی چې اوس جرمني ته تللی وایي سینماوې وتړل شوې او د طالبانو له لورې ټولو سینماګرانو ته وویل شول چې نجونې او ښځینه لوبغاړي باید په فلمونو کې ونه لوبوي. شاهین وایي دې محدودیتونو د فلم جوړولو او خپلې کورنۍ ته د یوې مړۍ ډوډۍ ګټلو لارې پرې وتړلې، ځکه اړ شو چې وطن پرېږدي.
د سینما جنازه څه چې هډوکې هم خاورې شول. که همدا سیاست او چلند وي فکر نه کوم چې نور دې څوک سینما ته لاړ شي. سینما کومیډي او تراژیدي غواړي. په سینما کې باید ښځه وي. که په فلم کې ښځه نه وي هغه خلک نه ګوري او نتیجه هم نه ورکوي. نو زه اوس هم وایم چې سینما مړه شوې ده.
سلیم شاهین د طالبانو له حکومته غواړي چې هنرمندانو ته خپلواکي ورکړي چې د ټولنې له ستونزو او شرایطو سره برابر فلمونه جوړ کړي او ستونزې دې نه ورته جوړوي. د طالبانو حکومت د تیر یو زور څلور سوم کال د لړم میاشت په درشمه د یو مکتوب په خبرولو سره له تلویزیونونو وغوښتل هغه ډرامې او تمثیلي ټوټې د نه خپروي چې ښځو په کې رول لوبولی وي، چې د اشاره یې سینما ته هم متوجه وه. خو یاسمین یارمل چې کلونه یې په افغاني سینما کې کار کړی او د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته فرانسې ته تللی وایي، بې له ښځو سینما نیمګړې ده.
د ښځو نه موجودیت به ډیر منفي تاثیر وکړي. یوه کورنۍ د پلار، مور، لور او زوی په موجودیت کې تکمیلیږي. کله چې په سینما کې موږ رښتینی ژوند نندارې ته وړاندې کوو، ښکاره ده چې باید هلته ښځې هم وي. که چیرې ښځه په سینما کې کار نه کوي یا په فلم کې رول نه ورکول کیږي، فکر وکړي چې هر څه نیمګړی دي.
فکر کنین که همه چیز نو تکمیل است.
له ټولو ستونزو او محدودیتونو سره هم ځینې افغان سینماګران د طالبانو د واکمنۍ په سیوري کې واړه فلمونه جوړوي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپروي. خو د سینما افغان لوبغاړی بصیر مجاهد د سینما د موجودیت لپاره دا کافي نه بولي.
هیڅ کس درې عرصه فعلاً در افغانستان فعالیت نداره.
هیڅوک اوس په افغانستان کې د سینما په برخه کې کار نه کوي. یوازې څو محدود کسان دي چې د خپلې بقا لپاره واړه فلمونه جوړوي. هغوی هم په ډېره ویره شوټینګ ته ځي او له ستونزو سره مخ دي. هغوی له مجبوریت غواړي سینما ته یو څه وکړي، خو د څو وړو فلمونو په جوړولو سره موږ نشو ویلی چې په افغانستان کې سینما لرو.
د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نورو افغانانو تر څنګ د سینما ډېر لوبغاړي هم له هېواده ووتل او د سینما هغه ونه چې مخکې هم څانګې څه ناڅه وچې شوې وې نور هم کمزورې شوه. که څه هم په پیل کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې له دوی سره ځینې سوژې شته چې د افغان فلم ریاست لخوا به فلمونه شي، خو تر اوسه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان فلم ریاست کوم تولید نندارې ته نه دی وړاندې شوی. په دې اړه او د سینماګرانو د ستونزو په اړه مو د افغان فلم رئیس مولوي شفیع الله جاوید افغان هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. د یادونې ده چې د محمد ظاهر شاه له پادشاهۍ رانیولې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر پایه سینما په افغانستان کې ډېر مینوال درلودل، خو جګړو او د حکومتونو محدودیتونو او نه پاملرنې د سینما د لوبغاړو په وینا دا صنعت د مرګ کومې ته برابر کړ.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د لویدیز نورستان په دریو ولسوالیو کې شخصي دښمنۍ زیات شوی او د خلکو ژوند د تریخ کړی دی. ځایي اوسیدونکو وایي د دښمنۍ د دښمنو کورنۍ سړي له کورونو نشي راوتلی او د کور دننه او بهر ټول کارونه یې ښځو ته ورلغاړي دي. ځایي چارواکي بیا وایي چې د دغو دښمنیو د پای ته رسولو لپاره ولسي شوراګانې جوړوي.
د لویدیز نورستان قومي مشر مولوی نعت الرحمن ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې د ځمکې څړځینو ځنګل او نورو خبرو پر سر له لسګونو کالو را په دې خوا دښمنۍ شتون درلود، خو په هیواد کې جنگونو او نامنیو دغه دښمنۍ لا زیاتې کړې دي.
په نورستان ولایت کې د پخوا راهیسې شخصي دښمنۍ زیاتو، ولی په هیواد کې جنگونو زمنګ د خلکو شخصي دښمنۍ ته لا هم زیات قوت بخلې دي. د اټکل لمخې په لس کورونو کې یو کس په دښمنۍ اخته دي.
د هغه په خبره چې ډېرې دښمنۍ په داسې ځایونو کې دوام لري چې پخوانی حکومت ورته لاسرسی نه درلود او همدا وجه وه چې د هرې ورځې په تیریدو دښمنو کورنیو د یو بل خلاف وسلې ترلاسه کړې او دښمنیو زور اخیستې، چې پکې هر کال یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. یو شمیر کسان بیا وایي چې د طالبانو د حکومت راتګ سره ځایي حکومتي مسؤلینو د دغو دښمنیو د لمنځه وړلو لپاره هڅې پیل کړې دي. قومي مشر حاجی جمعه ګل:
دا پخانه چې څومره دښمنګان وي او نو دا نارینه چې دی دغه دښمندار خلک ټول کورونو کې بندو، یو بل لیدلو سره یو بل ته ډزې کولې او هلته خلک وشتل کېدلې. ډېر پخانه دښمنګان دغه خلکو کې موجوده وه. ټول د منطقې کاروبار چې دی په دې زنانو باندې کېده او کلو په کلو کې ګرځي، خلکو نه اختیار اخلي، قضا ته راولي. هلته شریعت په نگاه باندې چې سره کم دغه اصولي خبره وي هماغسې ورته کې.
خو مولوی نعمت الرحمن بیا وایي ک حکومت غواړي چې دغه دښمنۍ د تل لپاره پای ته ورسیږي، نو دښمنۍ لرونکي کسان دي ل خپل ځواکونو او لیکو بهر کړي.
کچری حکومت غواړي د نورستان خلکو خپل منځي شخړې ته پای ټکی کیږي، لمړی باید دوی دښمندار خلک د خپل نظامی صفونو څخه لری کړي، تر هغه چې دوی نظامی قوت څخه برخوردار وي هیڅ کله د سولح ته غاړه نه ږدي، بلکې موجوده نظام ته هم سرخوږی جوړوي.
نورستان کې چارواکي هم منی چې په ولایت کې د بیلابیلو موضوعګانو پر سر شخصي دښمنۍ شته دي او دوی د پای ته رسولو لپاره ولسی شوراګانې جوړې کړې دي. لویدیز نورستان لپاره د طالبانو مرستیال والی شیخ زرمامت حقانی ازادي راډیو ته وویل،
نو صلح د فاره منګه په هر قریه کې او دا شوراګانې سره جوړې شوې. الحمدلله علماي کرام پکې دي او شيوخ سپینګری ماهرین خلک په هر ځای کې جرګې روانې دي، صلح روانې دي، د دې شاته موږ ولاړ یو انشاءالله. دې شوراګانو کې داسې علما دي چې هغوی د محکمې صلاحیت لري، دې کې به بیا قاطع فیصله وي، دا به قابل تطبیق وي، دا به تطبیقوي انشاءالله. هغه دښمنیان او بغض او حسد دا به پورورې باندې انشاءالله بدلیږي، نو په دې کې انشاءالله مصروف یو.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي په داسې حال کې د شخصي دښمنۍ شتون په تنګ کړي چې په ختیځ کې د کامدیشیانو او کشتوزیانو ترمنځ زړې دښمنۍ دواړه خواوې کړاوونو سره مخ کړي دي. که څه هم چې د یادې دښمنۍ د پای ته رسولو لپاره په تیر حکومت کې هم هڅې شوي، خو ستونزه لا هم په خپل ځای پاتې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوریدونکو، د دغه خبرونې د راپورونو او خبرونو برخه هم پای ته رسیدلې ده. اوس هم پام وکړئ ستاسو یو شمیر پیغامونه ته.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، سردار ولی ما د خوګیانو ولسوالۍ نه ټولو نړیوالو موسسو ته او د افغانستان حکومت ته دا پیغام پیدم چې د خوګیانو ولسوالۍ د فتح خرکی او خوګی په منطقه کې ډیر شدید باران وشو، د خلکو ته ډیر تاوانونه ورسېدل، فاصلې کړلې وې، فصلونه یې کړلي و، فصلونه یې تباه او برباد شو. او موږ د دې نړیوالو نه حکومت نه ناخواست لرو چې د خلکو سره حکومت وکړي، ډېر خلکو ته زیان ورسېد، شدید باران وشو. وسلام.
بلی السلام علیکم، زه د هلمند ولایت کجکیو د ولسوالۍ د زمینداور د علاقې څخه پر تماس باندې یم. وروره، د موږ کښتونه وڅوله پر نورو ولایتو کې خو بارانونه دي، پر موږ باندې خاص او تنخاص وریازي دي. دغه یوه هفته موږ شمسیانو هندارو یو تک اوبه هم نه دي راکښلي، د چشنګ په اوبو پسې افګار یو. کاله کې موږ کرلي وې، کاله کې وچې شوې، جواري وڅوله. زموږ د حکومت څخه دا خواهش دي، دا زموږ غږ واوري، دلته موږ ته مرستې راواستوي. وروره، دلته کاتونه خلکو ته ورکړي دي، درې او څلور میاشتې پر یوه کاټ باندې مرستې. کاکا خو دغه د یو څه واخلي، بل تیوار کوي، بل تیوار کوي، یو وار یو وار یو وار کوي. په دې رقم به موږ وتوانېږو چې ټول وطن وزرکو، او مسکینان هم په دا رقم نه په ګوته کېږي چې بس هر چا ته ورسېدی، هغه وړي برای په میاشت میاشت وړي. دغه غږ به ورسوي تر لوړو مقاماتو، بس ښه وخت.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کله شرزه د ننګرهار نو تاسو ته پیغام پرېږدم. دا چې د نجونو مکتبونه بند دي، نو په پاتو سره د کانکور کومه برنامه چې ده، کانکور د امتحانونه چې اخیستل کېږي هغه هم بند شوي دي. نو ما د طالبانو چارواکو نه دا غوښتنه ده چې زر تر زره دې ښوونځي پرانیزي، او دا د کانکور برنامه دې زر تر پروسه دې بیا شروع شي چې غواړو برخه. او دا چې موږ په کور کې لکه یو قفس کې چې بندیان یو، دا چې موږ نه غواړو، موږ خپل حق غواړو. کم شرایط چې اسلام موږ ته راکړي دي، او هغه قانون چې په اسلام کې دی، هغه شرایط ټول موږ منلي دي او منو یې. هغه د دې نه پکې ځان کړ، دا یو بهانه ده، او دا یو د دې خپلې تمې غوښتنې په دې کې نغښتې دي. نو موږ زر تر زره غوښتونکي یو چې زموږ مکتبونه دوم خلاص شي، زموږ د خپلو کورونو کې ډېر مشکلات سره مخ یو، رواني طرفه، روحي طرفه، ذهني طرفه. موږ ډېر یعنی خفګان چې موږ ډېر زیات خفه کوي، دا حالت چې موږ په کور کې خپله خویندې یا موږ په خپله کوم دا حالات ګورو،
مونږ ډیر ځوروي ټول افغان انجینې هم دا حالت لري. نو هیله مې دا د ټولو چارواکو نه د نړیوالو نه کتام بندیزونه هم ډېر زیات په تاویلي مشرانو باندې راغلي دي. خو دوی بیا هم زمونږ غوښتنه او زمونږ غږ نه اوري. نو زمونږ جدي غوښتنه ده چې زمونږ غږ دې واوري او مونږ ته د خپل حق راکړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.